افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته واجیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوی ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان نه هم د اکتوبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن څخه د خپلو ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه یې خپره کړې ویلي، په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خفګان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ د تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا په پام کې نیولو سره تر غور وروسته سوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره سوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل سوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، د دې سفارت څخه تر حد زیات توقعات، د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي، د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماتیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلافاتو اوازې رد کړې دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول سول چې د افغانستان سفیر فرید مومنځی او نور عالي رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هنده ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د جولیا پارسی، نیدا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې پوینه له همداسې بې عدالتۍ سره مخامخ دي. میرمن امیری تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کیږي او د ډار یا هم جبر کلتور حاکم وي، طالبان دا ادعا نسي کولی چې د افغانانو ژوند بهتره سوی دی. د ښځو د خودجوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یوه غړي جولیا پارسی او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل سوي نیدا پروانی د هغې میړه او زوی د برجی اسمبلی پر 23مه په کابل کې نیول سوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په کابل کې د کاج پر ښوونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي، دوی د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو او اغیزمنو څو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یوناما تیره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، تیر کال په دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان سوي وو چې ډیری یې هزاره ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلیا میزان پر 3مه په داسې حال کې چې په کاج ښوونیز مرکز کې د کانکور ازمیشتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وسوه. د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي، طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د سویو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړې. که څه هم د داعش ډلې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید په اړه څه نو ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې دا برید د داعش ډلې کار دی. د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي یو ځانمرګ بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چاودلې او دوه پولیس افسران یې چاپیان کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دغه چاودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې سوي ده. یرلیکایا ویلي، دویم ترورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی. دا حمله څو ساعته مخکې تر دې وسوه چې پم کې وه د ترکیې پارلمان د اوړي تر رخصتي وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان نن سهار په پنجاب ایالت کې د پولیسو پر یوه ماموریت په حمله کې یو پولیس افسر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. د دوی په وینا د سختو ډزو په نتیجه کې دوه تنه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. د ترورزم ضد پولیسو ویان عمران نواز ویلي، په میانولي ولسوالۍ کې د ډزو تر تبادلې وروسته سیمې ته اضافي ځواکونه ورسېدل او د پولیسو دغه تر ټولو لوی ماموریت یې کلابند کړ. نواز وایي، تیره نیمه شپه په عیساخیل سیمه کې پر دې ماموریت له 10 تر 12 پورې حمله کوونکو حمله وکړه. د ده په وینا، یو حمله کوونکی په ټپي حالت کې تښتېدلی او د حمله کوونکو د موندلو عملیات روان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي چې د دوی د هوایي دفاع دستګاوو د ډیر شهوغو بې پیلوټ الوتکو له ډلې چې روسیې تیره شپه د اوکراین پر فضا توغولې وې 14 یې ویشتلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور سره سم د چیرکاسی والي ایهور تابوریتس نن په ټلګرام کې لیکلی چې دغه بی پیلوټ الوتکو د اوکران پر دې مرکزی سیمه حمله کړې و چې په مانشار کې صنعتي تاسیسات وشتلې دي. د دې پوینا په پیښه کې یو تن ټپي شوی او په یو زیرمه کې چې غلجات پکې ساتل کېدل اور لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د لګښتونو یوه لنډمهاله لایحه تصویب کړې چې د امریکا د حکومت ادارې د 45 ورځو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړل سي. له دې سره له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ملاتړ مخه ډپ کیږي او د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه نیول کیږي. د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو غړیو په ګډه پرونه وخت د دې لایحې ملاتړ وکړ او تر نیمې شپې مخکې د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته ولیږل سوه. دا سازو جرګې دا کار یوازې څو ساعته وړاندې تر دې وکړ چې ټاکل سوې وه د بودیجې د نه منظورېدو له کبله د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي او په میلیونونو مامورین او نظامي پرسونل یا وزګاره سي یا هم د معاش له اخیستو پرته کار ته دوام ورکړي. دا سازو په جرګه کې د جمهوري پال ګوند د غړو ترمنځ د اوکراین د نور ملاتړ مخالفت په زیاتېدو دی. د کانګرس مشرانو ژمنه کړې چې پر دې موضوع به په راروانو اونیو کې بیا له سره جرګه کیږي. ولسمشر بایډن د اوکراین لپاره د 24 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورې مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، اوکراین ته د 133 میلیارد ډالرو په ارزښت تسلیحاتي او بشري مرسته لیږلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه وسوځره په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمېر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمېر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال راوروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي وو چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلان ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا 4 لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي، او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې غیس پاره لغپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. زموش ملمانه دي د افغانستان د ملي جمهوری غشتون کې ګون مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز، او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. لمړی شاخله جان باز، کتاسی راتو وای چې افغانان له 40 کلونو راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره لدی چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیشي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل څه کېدای شي؟
دلایل خو مختلف دي. متاسفانه چې په افغانستان کې کړکیچ اوږد شو، څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلود. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي، او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالبانی جاري کړی دی، او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي. نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابردي، داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون ها انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېر مننه جانبا صاحب، تاسې دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دي و اوریدونکي نظر به هم سره شریکمه. له هغوی سره تاسې څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي وای افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کډیشه هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو له بده مرغه چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافقی است؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسائل چې تاسو یاد کړل دا به دي کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظامي کسانو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته. یا
د جمهوری نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو ان کچه تر دې هدا پورې نه و. زه فکر کوم په تیرو دوه کلونو کې ډیره شوې و. او دویمه مسله چې دا غي اقتصادي ده، تاسو ګوره په تیرو دوه کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول. نو دغه دواړه انګیزي دی او دغه دواړه لاملونه دی، او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیره سیاته مننه همدرد صاحب. محترم نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه ټول سیزه ورته زیر شو تر کوم چې تاسو په خپل خبرو کې ووي، همیش د مهاجرتونو تمخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګوندې هیوادونو کې او په نورو کې هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سمخامخ شوې دي. غټ عامل د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ وره چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخله د افغانستان کې. هر وخت په شکل د اشکال نو خلق د اجتماعي ژوند نه پتنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي به برقي بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوري وي غوړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدی. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دا غټترین عامل دی، او په جزئیات کې شاید ډېر نور خبرې وي چې کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیات.
سلامت اوسې کور ودان. شغله خاص پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري. د څو استقامتو لکبل اول خدای چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته دي سوریه هم شته دي نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپله اقتصادي ګټه پورته کوي په دې هیوادو کې مختلف مافیایي او سیاسي اتل نظامی کړي تاسو پوهیږي چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامی ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي یعنی اپوزیشن نن د بیمری سازمانونو ډیر لوی مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي بلکې د دې هیواد مختلفې کړۍ هغې نه استفاده کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسو څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسی چې را سره زیر شوی د مختلفو منابعو
لیکن اردا خو په مخکې کلونو کې وخته هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوسم کاغلی شي بر همدا اوسم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه همدا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي کېدی شي کچه به هغه نه اوسیږي خو کومکونه مالی بشري غذایی نور مرستې دغه پناهجویانو سره پر غوښتونکو ته کیږي همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرینو نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه څه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشوه. دغوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره، البته کول نه یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی، په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي او دا هیوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغې امضا کړي دي، الحاق شوي دي، خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغې ته مکلف کړي دي چې تطبیق یې کړي او عمدتاً خپلې سیاسي ګټې پورته کوي. دا اوس چې د دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ بیا یې هم زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاږو، چې مهاجرین غیر قانوني دي، چې مهاجرین دسې دی، چې مهاجرین اسې دي. او دلته موږ ګورو چې دواړه خواوو دا اوسنۍ کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هېڅ هم نشي کولی حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه دا مشکل مشکل چې همدې موضوع ته راشمه همدر صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسو فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي، په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کیږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي، همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شنو داسې ویل کیږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، خصوصا د ټي ټي پی په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامل و نور هیوادونو ته مثلا د سوریې کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل یا لکه دا اوس مثلا په اوکران کې چې کوم حالات ته د اوکران کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورځي ورته مهاجرین، ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې، لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي. لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه. دلته کمپونو ورته جوړ کړل، دغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل. څو رژیمونه په افغانستان کې چې دي دغه مهاجرینو چلته ورغلی و دیغه په واسطه باندې رنګ کړل، نور نظامونه راوستل، د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرسته ترلاسه کړلې. همداراز د افغان مهاجرین چې دي په پاکستان او په ایران کې، په ایران کې غوتر ډېره ده پوری هغه بشری ځواک دی، یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي، لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دي بزنسونه لري، کاروبارونه لري، او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دي دا د یو سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کیږي.
ډیره زیاته مننه کوروادن محترم نظامی. د ملګرو ملتو چارواکو اندیشتش کار کړی دی چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یعنی پاکستان ویلي دی چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري، او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته، بیروزګاری ډیره ده، فقر ډیر دی، د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبرم دی، او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوي دي. او نننی حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی، شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي، کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوي. هم د هر لحاظ موږ د امنیتی لحاظ مثال ورکولای شو، شاید دوه کډوالو کې داسې کسان وي چې د امنیتی لحاظ به دی په داخل د هیواد کې نارامه وي، هل د مغرب خاطر بده دو هیوادونو ته تللی وي، لیدای بیرته تاګ یا بیرته ستنیدل افغانستان ته د څو عامل کېدای شي چې دیته ډیر د درد وړ خبره وي، او ډیر ورته خطرناک وي چې هم د امنیتی لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ. چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی، نو په خپل په داخل د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات منځته راشي، چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و، لکه سیدیا بیا زیاتی. اما زه فکر کوم چې بیا په ټول موضوعاتو کې سړی دقیق شي، دلته سیاسي خبرې دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدلی شي. اما تنها په پاکستان کې نه، افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په سر ضد چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لیري، نور نهادونه دي چې د دوست کومک نه دی په چا بوج کې یو نه د بوج خبر دلته منځته تللی شي. ځکه مخته هر هیواد دوته آماده دی چې شاید منفی د افغانان نور کډوالم دی ته ورشي، اما داسې نه دي چې دی صرف باید ټول فشار په افغانانو باندې دی. ای بیرته تک اول خپل دی ته ډیر سخت مشکلات به منځته راشي، دوام چې په یواد کې کار نه وي واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیات وي. چې دا زه هیڅ دا تصور یې نشم کړای چې د ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دې په قرار ژوند وکړ. خیواله د افغانستان او تللی د نوازي خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکو ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنان او په مسکو کې بخوانی ډیپلومات غوس جان باز. د فیسبوک لاري ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نومې نه دی لیکلی دی. خیر، یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي، منظور یې مهاجر دي چې وی ځبروي. دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو، موږ سره څه شوي دي په وطن کې قرار ناست یو. بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکلی دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیان او ایرانیانو سره ورته چلند وشي، لیکن هغوی خو په افغانستان کې مهاجر نه دي. بل اوریدون کې مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي. یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی ده. جانبا صاحب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی، لیکن په ورستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمنځ جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی له لوري حمله وشوه، نو ورسره جوخت تورخمې بند کو چې تر اوسه پورې لا داله رسمه خلاص نه ده دي سوداګرو په وینا. او لبل خو په پاکستان کې په مهاجر باندې فشار ډیر زیات شو، پر لپسی ونیول شول، بندیان شول، ځنی ویستل شول. نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبانو او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي.
از تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې د کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتچیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولای یو حرکت،
لیکن فکر لکه چې ټوله بداسې نه وي، ممکن سینې پکې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه کوم اوریدلې وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغه سینه ده چې مشر وایي هر ځای هغه خبرینه عملي کیږي.
تاسو خبره په ځای ده، دا هغه اصل دی چې هغه یو استثنا کېدای شي، خو استثنا داسې یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو، زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث، نه د انفرادی اشخاص پایس کې دی چې په دوه رادو کې، په درېم رادو کې ډېر افغانیزه طالبان اوسې کې چې هغه افغاني ملي فکر لري، زده نه منتفی کو. خو هسته د طالبان، هغه فوقانی ردی د طالبان، دا کانن پاکستانی زیدی، دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته د نننۍ ورځ یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخی، دا څوک ځانته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي، دې ته مونږ تسلیت وایو او مونږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایره د پښتونستان او د بلوچستان چې مونږ دا خپله خاوره ګڼو، دې ته شاکره دی په لغته وواله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی. دا څوک دي؟ دغه نن تاسو لاړ شو، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه، د دوی سایت ته وګوري د دې اعلامیه. په دې توګه
تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده، منظور هم دا دی؟
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله، ولې نه ویل چې نو بخښئ، پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي، نم ویل چې د طالبان، ولې نم ویل چې د نم ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کټم منظورو.
بله بله، ګوري مخکنی زمون حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو، کول شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو، خو سیاست باندې پوهېدل
خو بېرته هغه خبره شوه. نو تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوي، زما په خبره لکه چې پوه نه شوي، مال هغوی هم همدې سیمو ته پاکستان وایو. نو څنګه ډاکټر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناشتي؟
ګوري کله کې نوم اخیستې اوسیږي د منطقې، حتمان ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټا، یا یې ویلي دي د جوران هغه کرخ، د هغه کرخ، د کرخ هغه خوا شبیر ته ولید څه کوي؟
مننه مو به ګوري چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره هم در صاحب تاسو
سره مسئول مقامات او شبیر ته مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسیږي، نطاق د ولسمشر اوسیږي، یعنی رسمي موزیګيري اعلانېږي د دغه دوو نطاقانو، هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان.
شبیر صاحب مننه خیر د ډیورن په برخه کې سعید، لیکن نور به مشغل چي د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر همدر صاحب، کله دې موضوع چیر شو د ډیورن موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
او بخه ما
بل سره منظر می داو چې پاکستان چارواکي کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي، نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
دا ډېر عميقه او ژوره مسله ده. کله چې بدبختي دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو، وو چې افغانستان تر خپل ورانکاری کول، لکه مثلا مجاهدین او د اوسنی حاکمان، وګوی ته افغانستان یو ځلې یو ډول ښکاری ده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځاینه مثلا د ارګ د افغانستان پاکستان ودی ته بل ځلې ښکاری، ځکه هغه اصلي چیرې د پاکستان بیا تاسو د کابل نه لیدل شي. ګوري دغه اختلافات چې وو د د سبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسان شو، د استاد برهان الدین رباني حکومت چې هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېګل شو، طریقې ورسره موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټه د لارې داسې روزګان او د زاینو تراغی، او دغه سیمه مسائل چې یو داسې تاریخ ته کپسولار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخته تر اوسه پورې دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطح کې دي. تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطح کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه د تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکی کتا سو وی نه په ځانګړي توګه د هغه د عبد السلام ضعیف مرکه چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، د دې نوازي سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بخانه سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن بدی کې هیڅ شک نشته دی چې په وسري نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږي شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوه کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم کمانډانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دې کومه دایا چې ده، د دې کومه فکر چې دی پیغه اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام دی وسړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو اوس څنګه کولای شي چې یو بل چاته د دې ایدیالوژي خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنګېدل هغه دوی ته ور وسپاري یا دوی غوښتل.
همدغه مسله په خپل ځینې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او دوغی مشران هم دا خبره کوي، وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښت نو اوس نتیجې وینئ تاسو، دوی وای چې دا دی یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپل پوځیانو باندې دا انتقاد لري، دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل په ځای دی. ګوره د انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خبروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي و ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح وي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان د ننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډیره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډیر عام شوې ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي او دا مدرسې تر ډیره حده پورې یعنی د ایدیالوژي او د اړولو او یعنی دا غسی یو نوې فکر ورکولو هغه د منبې دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دی هغه خواره شوی دی، هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت نسکورېدل شي، پنځوس هیوادونو تماتې ورکولای شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولای، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولای. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډیره حده پورې د ټي ټي پی چې دی دا په خپل د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان استبلیشمنت په دې تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان د لپاره او د هند لپاره په کشمیر کې وکارول، نن مغه ایدیالوژي د قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته دي، بستر سازي تیار هلته ورته شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی د ټي ټي پی سره چې دی دا تر ډیره حده پورې د جامعه نیولې ده. ډیر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپل دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، د افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، د خلک راوستل او تر ډیره حد پورې په دې قبایلی سیمو کې دمدغه سیو نظام در اوستلو د پاره چې دوی هغه کار کاوه، لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت هم ړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېګل شو، او هغه پروسه چې د پټه په باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه رادیکال هغه افراطی ډله چې دا د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوې ده، په دې باندې هم ډیر شي ویدو. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميقه ده.
بله صاحب، ډیر مننه.
موږ په دې باندې تقریبا برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسېږي.
سلامت اوسه کور ودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سرورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نشدو هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلن له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډیر زیاته مننه. ډیر زه په خپل لام په دغه مسله باندې ډیر وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سره، د افغانان سره کله چې په دغه مسایلو خبرې کوم، وی چې کله افغانستان او د ترکیه اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو. تقریبا مو بچ دغه 2013 کال کې کله بچ ترکیه تراغ لودی باغ د غازی امان الله خان د وخت خبر یادول وی به چې نه د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی او ډیر قادر د افغانانو کېده. اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کی ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې او په زور جبران اقامې ابطالي او جبران د ترکیې نه ایستل کی دا علت یې بیا د افغانانو په خپلو کتو کې چې کله ورته پوښتنه دي کوو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي موږ خو ډیر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډیر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي او دلته باعث د نارامۍ د ترکیې کې یي او په ترکیه کې ځینې وخت
تاسو ته جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته؟
ما هم دغه مسلې ته تللم ځینې وخت داسې ویل کېږي چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منځته وړي ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کېدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي دا د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګناهګار دی څوک نه دی ګناهګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده تاسو کله چې خپل وطن ته ولاړ شئ دا چې کار زمينه تاسو ته مسایدي کنه مسایدي تاسو به خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي کېدلای شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم که یو بل پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم د سیول کیږي چې ترکیه ته چې کوم افغانان تللی دي یو خو اکثریت به اسناد نه دي یعنی اکثریت په ویزو تللی دي یو شمیر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به به اسناد له ایران اوختي لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللی چې حالت اوسي او پاتې شي دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پویږي چې دوی خودلته نه پاتې کیږي نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیې نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته هغوی اسناد په لاس لري د هغوی څه قطعا خلاف چلند نه کیږي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیې نه مهاجرت وکړه د هغو مخه سل په سله کې نیول کېږي. ته تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي دو چې دی د ترکیې نه وزي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی اما مطلق تا قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اگه اوسه هست دستی کم چلند نده شون سر دقیقه چه پاچاپی وزی دو سه دقیقه چلندونه کیگی.
بله دیر زیاده منن جانباسه دی پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاریوه هد پری سیاسی انگیزه هم پک شامل ده چه پا افغان کدوالو فشار راولل کیشه لیکن پا ایران که چه تاسی هم اشاره وکره چه ایران ارزان و کارگر و تم ضرورت لری دی دغه هیواد ده کورونا چارو وزیر تیروانه خبریالانو تو اول چه پا ایران که ده افغان کدوالو شمیر 500,000 ترسیدله او ایران نور غیر قانونی کدوال حقوی چه دوی اسناد ندی ورکری اغه نشی منله او خپل هیواد تستن بیاو تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونه افغان کډوال دی افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري هم ستاسو په نظر دی ایران دی اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا شراوبت لري؟
کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کیږي دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملي قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند دا تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې داسې چلند شته. متاسفانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي، تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنې په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشری برخوردونه کوي او ډېرو مجبورو پناه غوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي، تاسو بیا وایئ چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغې حاکمې ډلې د لاسه زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیژونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پوهېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پوهېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي، امنیت اوسېږي ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي، خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، نه ده چې ګاونډي هېوادونه خپلې موخې لري ولاو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولاو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست استو پناهجویانو ته شرایط مساعده، په اصل کې خو داسې نه ده، په اصل کې خو داسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هېوادونه دي، دوی هغه خپلو منافعو ته د نن په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخو نه لپاره هم ترې استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس پرې پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی، ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی، په دولت کې ته نشي کولی یو تاثیر ګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سې لوبو د دغه دغه حریصو داوندانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دته سر خلاص کی او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلیټ فارم را پرانیست، تر څو چې په یو افغانستان شمول نه وایم هغه سهامي شرکت چې په خو او ابدا نه غوښته نه وایم، خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رئیسی په دې حکومت کې ځانو پوری تر څو دغه فرار نه دا فرار کده شي خدای مکړه افغانستان بالکل تشي شبر صاحب، دا خو یو لوی فاجعه ده چې 15 میلیونه آلته او میلیونه آلته 3 میلیونه آلته دا خو یعنی د افغانستان کې څو پاتې کیږي.
درست
که دوی مخ نکی افغانانو ته
ډیره مننه
دغه جبر نه لاس و نخلی چې افغانانو ته زمينه د کار پیدا شي، برنامه جوړ شي، پلانونه رامنځته شي، متخصص افغانان په کار وګمان شي، هغه ته زمينه دي مسایل چې پلان گذاری وکړي چې افغانان علاقمن شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. دا سال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته، نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډېره مشکله خبره ښکاري، لکه مغه یو پښتنه دا وه که چېرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي، نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یوه پښتنه دلته دا هم مطرح کېږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا ده چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې؟ هغه د شارګیو مسله و، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی، دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شول. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې ګاونډي هېوادونو ته پناه یوسي. تر هغه وروسته چې دا شوروي پوزونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور و چې خپل کلی او خارګوټي او خپلې مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دی هغه مهاجرت وکړي. تر هغې وروسته چې بیا دا مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې دا کابل په کنډواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو، خلک مجبور و چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، والته خپل ژوند شروع کړي. تر هغې وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت و. بیا دا نوی نظام چې راغی، ټوله نړۍ تر شا و، تاسو ولیدل میلیاردونه ډالر و، لیکن دی خلکو خپل د خپلو جیبونو د پاره کار وکړ. داسې یو منظم پلان نه و چې بیرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده وه، لیکن څومره خوردو بردو په دې تیر نظام کې، په دې تیر شل کلن نظام کې، د دې مهاجرینو نه د هر شي نه دا پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونه چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت و. یعنی دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه، یو یا هغه ریکارډ شته دی. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر کدرونه چې دي هغه نور هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی پخوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه و شوی. یو خدا چې دی چې اوس کدرونه چې دي له هیواده تښتي، فرار کوي، یا معنا دا ده چې یو څو روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا هدي اخل دي ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا څلوېښتو کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې هغوی خالي یو نومره ځمکه په افغانستان کې وختل چې یو چا ورته ورکړې وای، چې یو چا خارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای، دوی بیرته راستنېدل. لیکن دا کار ونه شو. نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب خراب دي، هغه سر کې کیسه خراب ده. هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل، هر چا دې د تجارت کړی دی، او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي. زه به کستاسو وخت یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغییرات چې راغلل، هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل. ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړل. هغه شاه شجاع خبره ما درته یاد کړله چې انګریزانو دغې نه استفاده وکړله، د پوځونو سره راولېږه، بیا ببر کارمانو ګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی، بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو ګورئ چې
خبره ده چې اوس دا مسله د اوسنیو چارواکو ته هم متوجه ده. دوی ادعا کوي چې ډېرې ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي، نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي؟ ولې تر اوسه پورې څوک راغلي دي؟ دوی څه ورکړي دي؟ هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوي دي، یا په زوره یا په خپله خوښه، دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي؟
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي. که چېرته دا کډوال وای، د دې لپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوی وای، د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي، د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې دی اعلان کړی وای. نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کېږي، او بل زه فکر کوم د دوی سره امکانات هم نشته دي، او بل د دوی فکر هم دوی دا نه لري، او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. لیکن دا په مجموع کې ورځ تر بلې د حالت چې دی ترینګلی کېږي. اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري، یو ماشومان چې د ډوډۍ غواړي، هغه کالی غواړي، هغه یو ژوند غواړي، یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي. نو د دې لپاره چې یو پلار ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي، نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي، یا سفر وکړي، کډوالي وکړي، په بدو حالتونو کې چې دی هغه ووسیږي. نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده، چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته دی. خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه، نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل، لیکن هغوی یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګه درلودل. لا اوس هم په دغه هیوادونو کې چې اوسي تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي، لیکن داسې خلک چې د بیګا ډوډۍ نه لري، هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو، د دوی د دې استخباراتو، د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره، د خپل سیاسر سره، د خپل میرمن سره ودغه ځایونو ته لاړ شي، او هغه سختي وګالي دی وی ګولې ډوډۍ د پاره دی وی مړې ډوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دای اولی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه له دې نه چې مثلا هغه افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره دوی به یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر هم ځکشته ده ډیر خارګوټي لري په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني تللی دي دوی د تشویق لپاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنول شي او که راستنن شي همدا خلک به بیرته د سبا ورځې لپاره دوی د پاره د بسر وي
bale ډیر زیاته مننه همدا تاسو خبره تو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وای زه خوایم لټولونه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نیو په خارج کې د افغانستان بدبختی هم له همدغه کمپونو څخه ده محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې ترڅو چې مهاجر له هیواد بهر وی تر هغه پورې به لکه ځین خلک چې وای او زموږ د اوریدونکو هم ورته اشاره ده تر هغه به گاونډیانو ته پلمه پلاس ورځي او تر هغه به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې هغه ډیر مفصل بحث لاره چې د دوه ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې موږ وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخ یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي د سند چې د بیرون کې دي د بيخي زتې د افغانستان لاس مينځلې دي اما هغه څه چې اوس موږ دلته غواړو چې بس په کوچي باید کمپونه وتړل شي خو دا کمپونه وتړل شول خو که چیرې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ زه بيخي نه کې یادوم د تلويختو کالو او پنځه تلويختو کالو راډري خاطب خبره پیو کو کدي دا زمينه مسایره کړی وای یا عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای قانون اون حاکم وای قانون د حکومت کړل نو هیڅ موږ ماجرت ته ضرورت نه لرو د نن چې تاسو وضعیت مینه دلیل یو دلیل دا دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به ولې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدلو واضح خبره وا هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دوشلو کالو کې مارشال پلان په چې کله تطبیق شو په اروپا کې هم دومره ته دوه کمی پیسې وي چې اروپا په جوړ شو اما موږ یو افغانستان په جوړ نه کړ ځکه چې موږ خپل کور کې غلیو او موږ نن چټي بوختي موږ ګاونډیان ملامتي موږ ولې په دغه شلو کالو کې یوې خاطه په دوه کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نشو جوړولای ولې نشو یو کېدل مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نکړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ به د موږ وطن قراري طرف ته نسی که موږ یو ریو بل ومینو او دوه تراشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د هوزبک د شیا او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خاطه کیږي موږ د وطن جوړولای شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلم په خپل په نظام کې کار کړی دی ما په مغو نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر و موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې والی قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیم ده قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نه لاره دا هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې چې در کومه تی چورکا خو یې تاسو ته کومه کوم اما په موږ پورې تعلق لاره چې موږ زری به نامه په جوړې نه کړلې یې موږ هغه ګډاګیانو ټول جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه یې په دغه سراشي ترکیه کې راشي وی ګورې د ژوندونه نور ځاینه په مثال نه ورکوم دا دې کومه کړلې خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن راځنه هر سړی چې ځان ډیر پاک کینی هغه تهونه غش خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کې ټول شي و دا وطن هم در بدبختی ته نه کشکو دا وطن دغه خلکو خپل افغانانو بدبخت کړی دی خپل مو بدبخت کړی دی هیڅ کله کله چې په ونظام کې ټولی هیڅ یو بل نشمنل هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته ده. نن که په مخ باندې کمپونه تړل کیږي هم د درد نه دوا کیږي، که کمپونه خلاصي هم د درد نه دوا کیږي. نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې ده، د نیمه نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ یا چې ټولې ښځې په کور کې ناولي. دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا، او رڅه دا به امریکا او پاکستان ورته وي، اما مالتا د افغان په صفت، د پښتون په صفت، د مسلمان په صفت، د یو تاجک او ازبک په صفت، ولې موږ د بل خبر او مينو ولې موږ د خپل وخت خپل لاس نه ولید ولې
سلامت اوسه محترم عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوریت غشتون کې ګوند مشره او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکي شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.